ستړي مشه د مشال ریډیو د شاهین بنریما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې هر کله کوم د خبرونه په دومبه برخه کې تاسو ته مهم موضوعات باندې راپورونه او تبصره وړاندې کوو. په دویمه برخه کې په زنو سیمایزو او نړیوالو چارو مو تاسو لپاره راپورونه راوړي دي. خو اړومبه د دې وخت خبرونه او د پاکستان سپریم کورٹ د چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب او مشرۍ غونډه کې په عدالتي چارو کې د مداخله پاړه د اسلام آباد های کورٹ د شپږو ججانو پر خط غور کړی دی. د خیبر ضلع د صحت چارواکي وایي چې د غلطه کې د شری ناروغي زیاته شوې ده او د جنگ بندې په اړه د ملګرو ملتونو د قرارداد باوجود په غزا کې جګړه او بمباري دوام لري. د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورٹ د چیف جسٹس قاضی فائز عیسا په مشرۍ غونډه کې په عدالتي چارو کې د مداخله په اړه د اسلام آباد های کورٹ د شپږو ججانو پر خط غور کړی دی. سپریم کورٹ پرون دغه لیک په اړه د ټولو قاضیانو غونډه رابللې وه چې د اسلام آباد های کورٹ شپږو ججانو قاضی فائز عیسا ته لیږلی وو. په دغه خط کې له چیف جسټس غوښتنه شوې وه چې په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د مبینه لاسوهنې پلټنې وکړي. په خط کې وړاندې راغلی چې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره د عدالتي کنونشن راوبلل شي. د سپریم کورٹ د ټولو ججانو په پرونی غونډه کې د لیک پاړه د ګام پورته کولو لپاره قانوني لارو ته کتنه شوې ده. په ججانو د فشار راوړلو بیلابیل پیښې هم په دغه خط کې بیان شوې دي. د دې لیک پاړه استخباراتي ادارو سندي ویلې خو په تیرو وختونو کې پوسټ په وار وار ویلي دي چې په سیاسي او عدالتي چارو کې مداخله نه کوي او ججانو هم ویلي چې پریکړې به تر پدې. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي چې د دوی د کوششونو باوجود افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي. نوموړي پرون په ایکس پاڼه لیکلي چې د ترهګرو ځاله افغانستان دی او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کیږي. خواجه آصف زیاته کړې ده چې په هیواد کې د ترهګرۍ مخ په زیاتېدونکو پیښو ته په کتو سره دا خبره مخې ته راځي چې له افغانستان سره د پولې په صورتحال کې بنیادي بدلون ته اړتیا ده. د دفاع وزیر هم دا راز ویلی چې په موجوده حالاتو کې کابل له پاکستان سره همکاري نه کوي نو پکار ده چې اسلام آباد له افغانستان سره پر پوله ټول نړیوال قوانین عملی کړي ځکه چې د ترهګرو تګ راتګ به بندول لازمی وي. البته خواجه آصف زیاتوي چې له افغانستان سره په پاسپورت او ویزې تګ راتګ جاری ساتل کېدی شي. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبان حکومت ترمنځ هغه وخت کړکېچ زیات شوی چې د مارچ په 13مه پاکستانی او الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري وکړه. پاکستان وایي چې هدف یې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې غړي وو خو افغان طالبانو ویلي دي چې په دغه کې عام وګړي وژل شوي دي. د خیبر ضلع د روغتیا چارواکي وایي چې دغلته کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د ضلع د روغتیا د څانګې مشر ظفر خان پرون مشالې روته وویل چې یوازې د لنډي کوتل په لرې پرته سیمه شلمان کې لسګونه ماشومانو کې د شری د ناروغۍ تصدیق شوې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې هلته میډیکل ټیمونه لیږلي دي او زیاتره ماشومانو ته د شری ناروغۍ د مخنیوي ټیکې هم لګولي دي.
څنګه بیا سهار دوباره ټیمو لیږلو اغي تقریبا اوه اتیا 87 ماشومان ویکسینیټ هم کړل په دې کې ډیر داسې و چې میزل 1 او میزل 2 ته شوي مو.
ډاکټر ظفر خان زیاته کړی چې د دې ناروغۍ د لا نور تصدیق لپاره د ماشومانو د بیلي نمونې د پیښور لیبارټرو ته لیږلي دي. بلخوا د خیبر ضلع خلکو مشال لیډو ته ویلي دي چې د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره د حکومت په سیمه کې د صحت مرکزونه زیات کړي. د شری ناروغي د یو خاص وایرس له وجې خپریږي چې د مخنیوي لپاره ویکسین لګول ضروری دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان پروس کال ویلي وو چې په پاکستان کې اوس هم شپږ لکه ماشومانو د هیڅ سوې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستی. ټاکل شوی دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما یو پلاوی په لنډ راتلونکي کې پاکستان ته لاړ شي او د دغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي. په بشري چارو کې د یوناما مرستیال او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري او پراختیايي ټولنې مشر اندریکا راټوټ پاکستان ته د یوناما د پلاوی د استولو خبر ورکړی دی. خدای نه دی ویلی چې دا به په کوم ورځو اسلام آباد ته روانېږي. پاکستان د 2023 کال له نومبر را په دې خواسه باندې 15,00,000 کډوال افغانستان ته استولی دی. نوی راپورونه وایي چې له اختر وروسته به هغه افغانان هم له خپلې خاورې وباسي چې د مهاجرت ځانګړي کارډونه لري. او د جګبندۍ په اړه د ملګرو ملتونو د قرارداد باوجود په غزه کې جګړه او بمباري روانه ده. په عین حال کې امریکا ویلي اسرائیل ورسره د لغوه شو خبرو اترو په بیا پیلولو سلا شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې د دې دواړو اتحادي هیوادونو ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. په غزه کې د ولسي وګړو د وجنو د خوراکي موادو د سخت کمښت او د دې سیمې په جنوبي ښار رفا کې د ځمکني عملیاتو ترسره کولو په پلان د ټینګار له وجې د اسرائیل په وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا لخوا نیوکې زیاتې شوې دي. رفا ښار کې زیاتره د جګړې له وجې د غزې له نورو سیمو بې کوره شوي خلک میشتي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدا او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. پیخور هایکورت د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر ته امر کړی دی چې د ځانګړو څوکیو ترلاسه کوونکو غړیو څخه دې هلپ واخلي.
اپوزیشن سلور سیټونو با خپرامبا وګټي د سېنات چې پکې دوه جنرال سیټونو به یو د زنانو سیټ به یو د ټکنوکریټ سیټ به.
په بلوچستان کې وزیر اعلی د سلور ورنیو تیرې دو باوجود خپل کابینه نه د جوړ کړې.
بعد خیال دست دایو زوری امر دی صوبائی حکومت تا وزیر اعلی تا و سیاسی جماعتو تا پکار دی اس دایلیت پر بنیاد باندی مناسب پوستونا یا وزارتونا تا قرار ہو کی.
او د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل اوسیدونکو وایي چې د دوی په ډومیسایل او شناختی کارډونو دی د دوی د سیمه پتا ولیکل شي.
کورټالوډي هغه په 2023 شمیشته دا فیصله وکړه چې تاسو ته د شوال ډومیسایل جاری شي نو پابند عمل ترامت نه کیږي.
د سیمونو له نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. زمونګړم به موضوع ته د پاکستان سپریم کورټ دا غلیک پاړه د ټولو قاضیانو یو غونډه را بللې وا چې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فایز عیسا تلګلې وو. د اسلام آباد های کورټ ججانو له چیف جسټس څخه غوښتنه کړې وا چې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي دارو د مبینه لاسوهنې پلټنې دی او کې د مخنیوي لپاره دی یو جوډیشل کنونشن یا عدالتي غونډه راغواړي. د سپریم کورټ د فل کورټ ټولو ججانو غونډې 2 ساعته دوام وکړو. په غونډه کې د لیک پاړه د ګام پورته کولو لپاره په قانوني لارو باندې غور او خبرې اترې شوې دي. تفصیل د راشد خټک پر راپور کې.
د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په 28 نیټه د غلیک په حق له د ټولو ججانو یو غونډه راوبلله چې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فایز عیسا ته لیږلې وو. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د مارچ په 28 نیټه د پاکستان چیف جسټس قاضی فایز عیسا ته یو لیک لیږلی چې د مارچ په 28 نیټه هغه ته وړاندې کړل شو. په لیک کې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې شکایت شوی دی او د چیف جسټس نه غوښتنه شوې ده چې د دې د پلټنو لپاره د یو جوډیشل کنونشن راوغوښتل شي چې د ټول ملک بېلابېلو عدالتونو ججان پکې ګډون وکړي او په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د ډام روزپانې عدالتي رپورټر ملک اسد د سپریم کورټ د فل کورټ اجلاس په اړه مشال رډیو ته وویل چې د غونډې 2 ساعته دوام وکړو. حکومت پریکړه پکې ونه شوه ځکه چې داسې پریکړې ډېر وخت نیسي او دا غونډه به دوامداره وي.
وزیر اعظم ہے شہباز شریف وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملیں گے.
وزیر اعظم شہباز شریف پر چیف جسٹس سره ملاقات کوي او د شپږ ججانو لخوا لیکل شوی لیک په اړه کې به خبرې کوي. په استخباراتي ادارو د دوی په کار کې د لاسوهنې تور لګولې ده. پر نن ورځ غونډه کې دا خبره هم شو چې دا خط د یو سل دریاتې مې مدې لاندې د اسخود نوټس په درخواست کې بدل کړل شي او یو انتظامی کمیټه ته د وسپارل شي. خو ځنه ججانو د دې مخالفت وکړو.
کچھ ججز جو ہیں ان کے تحفظات تھے.
لیک ته اسلام آباد های کورٹ په اتو کې لشپکو ججانو جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز، جسٹس ارباب محمد طاہر او جسٹس سمن رفت امتیاز لخوا لیکل شوی دی. دوی په ججانو د فشار اچولو بیلابیل پیښې هم لیکلی دي. د یو جج د خوب په کوټه کې د پټو کیمرو لګولو او د بل جج د اوخي د تختولو او شکنجه کولو ذکر یې هم کړی دی. په کوټه کې قانون پوه همان کسي ډوکیټ وایي چې د خط مختر اتلون نه پس له دواړو خواو پروپاګاندا کیږي او سم معلومات چاته نه رسیږي. ته په دې اړه مشال رډیو ته وویل
فل کورټ اجلاس کرا غوښی دی ناستي نو سلام مشوره به پکې د خط په سپړی چې په دې کې څه دغه الزامات دي او څه کول پکار دي خدا اګنور کولای نه شي. د عدلیه د پاره یو ډو اینډای سچویشن دی. اسی هم پاکستان جو بشری بدنامه ده یلو سلوش پیتم نمبر دی په نړۍ ته په دارنګ حالت کې دوی ډیر لوی د چکا ورل څومره چې کایز فیز کازی فیز سال گیا دی چې د جو بشری بیرته سخت بهاله کې دغه مر لوی د چکا ورل رااله ده. نو اوس کدی څنګه کوي سخت اکشن نه اخی د دوباره ټوله خواري مبسي او پاکستان جو بشری به نور بدنامه شي. نړیوال توګه ډیر لوی تاوان جو بشری تر دوی ورسېدی.
په لیک کې د اسلام آباد های کورټ په خونی جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ذکر هم شوی دی. د 2013 کال د جولای په میاشت کې د وکیلانو یو غونډه ته د وینا په مهال په استخباراتي ادارو دغه رقم تورونه لګولی وو. د هغې پس د سپریم جوډیشن کونسل له دندې ګوښه کړو خو څو ورځې وړاندې سپریم کورټ بیا بحال کړو او د پنشن او نور مراعات ورکولو حکم یې وکړو. په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کالم نګار ایوب ملک وایي چې د ججانو لیک او د سپریم کورټ فل کورټ اجلاس دواړه د پاکستان د عدلیې په تاریخ کې ډېرې اهمې پیښې دي. ته په دې اړه د مشالډو پوښتنه داسې ځواب کړه.
دیکھیے کسی بھی سماج کا ارتقا ہونے کے لیے ضروری ہے
دہر ٹولنے کا پرمختگ پر ضروری ہے چٹولے ادارے دس روایات خپل پی جی قانون سر لوڑی شی او دیو عام کس در ریاست سر رشتہ واضح شی بدید پر پا آئین عمل کول او د عدلی خپل وکی ډیر ضروری ده. دا خط تا پاکستان دا ٹولنے دا زوال دا مخنوی و وجہ جوڑے دے
شی وہ جو تنزل پذیری ہے اس کو روکنے کا سبب بن سکتا ہے.
په ملک کې د وکیلانو تنظیمونو او د تحریک انصاف مشرانو د اسلام آباد های کورټ ته جانو د لیک د پلټنو غوښتنه کړې ده. جسټس شوکت عزیز صدیقی هم دغه غوښتنه کړې ده. خو د جی یو ټیوب په یو پروګرام کې ویلي دي چې کله دغه خبره کوله نو د ججانو او وکیلانو دی یوازې پریښې وو. البته یو وکیل میا داود دا لیک د امنیتي ادارو او د عدلیې د بدنامولو سازش ګڼلې دی او د دې خلاف یې سپریم کورټ ته یو درخواست هم ورکړې دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر ته امر کړی دی چې ځانګړو څوکیو ترلاسه کوونکو غړو ته د سوګند ورکړي او د سینټ په انتخاباتو کې هم دوی ته د رای ورکولو لپاره اسانتیا برابره کړي. د های کورټ دوه کسیز جرګې د مارچ په 26 او 27 د ځانګړو څوکیو په اړه د غوښتنلیک اوریدنه وکړه او لنډ فیصله ورکړه. دا رستو لاغي دا چې مخالفو ګوندونو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ښځو اقلیتونو پر څوکیو 25 غړیو ته د سوګند نه ورکولو پر معامله پیښور های کورټ ته درخواست کړی وو. په دغه اړه تفصیل د غلام غوث پر راپور کې وو.
پیښور های کورټ د صوبایي اسمبلی سپیکر ته امر کړی چې د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو غړو نه دي سوګند واخلي. دا د هغه وروسته ده چې د پښتونخوا گورنر د مارچ 28 د پاتې مخصوص غړو نه د حلف اغیستلو لپاره د اسمبلی د اجلاس رابللو نیټه ټاکلې وه، خو د اسمبلی سیکرټریټ د اسمبلی اجلاس نه و رابللی او د هغې وروسته بیا په دې معامله په پیښور های کورټ کې یو ریټ پیټیشن داخل کړی شوی و چې اورېدنه یې د مارچ په 26 نیټه پیل شوه او د مارچ په 28 نیټه د ټولو خواوو د وکیلانو د دلایلو د اورېدلو وروسته یې په لنډ فیصله کې د صوبایي اسمبلی سپیکر ته امر ورکړو چې د اسمبلی د دغه غړو نه دي سوګن واخلي او د سینټ په انتخاباتو کې د رایو ورکولو لپاره دی هم دوی ته سهولت برابر کړي. په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبریال شاهد حمید وایي د اسمبلی مخصوص غړي که د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې حلف اخلي نو دا د حزبي اختلاف په ګټه ده او که د حلف اخیستلو انتظامات یې نه کیږي نو بیا به د پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدواران چې په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوي دي هغوی ته به یې ګټه رسي.
اوس چیرې حلف اوشي دا اپوزیشن ممبرانو ته دا تقریبا 250 بشي نو هغه سره بدای چې اپوزیشن سلور سیټونو با خپرامبا وګټي دا سینټ چې پکې دوه جنرال سیټونو به یو دا زنانو سیټ به یو دا ټیکنوکریټ سیټ به او الته ګورنمنت ته وو سیټونو به ملاويږي 15 جنرال او یو ومن او یو ټیکنوکریټ کوچچرے دا حلف مثال پتور نہ کی گی نو آغا صورت کے دا پوزیشن چکم دے 26-27 کسان پاتے کی گی او بل اڑخت چو گرے نو تاسو التا دا گورنمنٹ سرا 91 کسان بئی یو نوی نو آگے کے آغا لس چونا گٹھلے شی خپرام چے شپگ پکے جنرل دے او دعا زنانو دعا ٹیکنوکریٹ
زینی شینون کې دا هموایي په پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف د آزاد غړو اکثریت ته او د عدالت د دې فیصلې وروسته به هم دوی هڅه کوي چې د حزبي اختلاف سره تعلق لرونکي غړي د اپریل په 2 منېټه د سېنات د انتخاباتو نه وړاندې سوګند پورته نه کړي او دا راز د سېنات په انتخاباتو کې دوی د رایو ورکولو نه محروم کړي. په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبريال شهاب الدین خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
اوس په دې کې کفرس کا اجلاس راوم غوښته شي نو چې حکومت نه غواړي نو د حل بیا هم نشي اغسته کې دوی په دا ټول د عدالت د احکامات مون پوره کی دام کې د شچاغو اجلاس راوړي یو کس پاس یې غوي چې کورم پوره نه دی بیا به وي چې کورم پوره نه دی اجلاس ملتوي بیا به راوغړي بیا به په دې کې به 2 اپریل چې کوم دی نو د سېنات انتخابات راشي اجلاس ممکن نه ځکه چې زموږ په ممبرانو باندې زور نه چې ممبران په زور کې نه ودی نو دا داسې صورت حال چې نن کومګورنو په خیبر پختونخوا کې د حکومت سره چې کم اکثریت ته نو دغه اکثریت سره په اسمبلی کې دنه هي سم نه کیږي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول ډیر شواړه مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بلابل وندونو ته د 8 فبراير د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروسته ورکړی شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټي په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل او ډیر شواړه ځانګړي د ښځو او اقلیتونو سیټونه الیکشن کمیشن په حزبي اختلاف کې شامل ګوندونو ته ورکړل.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
په بلوچستان کې د وزیر اعلی د ټاکلو سلور ونه پوره شوې دي خو د دې باوجود صوبایي کابینه نه جوړ شوې چې لامل د صوبي پرمختیایي کارونه په ځای ولاړ دي. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوختي ویلي دي چې په پاکستان کې د سینیټ تر انتخاباتو وروسته به حکومتي کابینه جوړي. د سینیټ انتخابات د بلوچستان په ګډون د هیواد په سلور وړو صوبو کې د اپریل په 2 منېټه ترسره کیږي. نور تفصیل د ایوب ترین پر راپور کې.
د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د فروری په 8 منېټه عام انتخاباتي ټاکنې ترسره شوې. وروسته د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړی میر سرفراز بوکټي د مارچ په لومړنۍ نیټه د بلوچستان د ګډ حکومت د اعلی وزیر په توګه وټاکل شو خو نوموړي د صوبې د چلولو په خاطر تر اوسه صوبایي کابینه نه ده جوړه کړې او نه یې د وزیرانو د نمو اعلان کړی دی. په دې ترڅ کې د کوټ ښار د پرمختیا لپاره کارکونکي ډلې مشر عبدالمتین خوزاده وایي چې د کابینې د ځنډ څخه یقیناً ولسی ستونزې زیات شوي دي.
خاص کر بنیادی ضرورت دي لغوز بالکل عام ثړې تنگ دي. د کوټ هیڅ کم 500 لک آبادی دلته مشکلات زیات دي او د ګردي صوبې یو نیم کوړ آبادی د ټول خلک پر کوټه باندې رسار لري. ما دا خیال دي چې دا یو ضروري امر دی صوبایي حکومت ته وزیر اعلی ته او سیاسي جماعتو ته پکار دی د اهلیت پر بنیاد باندې مناسب پوسټونه یا وزارتونه تقرر وکړي.
خپل د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي صدر قهر خان ودان زیاته کړه چې د اسمبلی زیاتره غړي غواړي چې دوی وزیران جوړ شي.
که څه هم وزیر اعلی چې څه اقدامات کړي دي دا اقدامات خو د ویلو دره د خوښه اقدامات لیکن دې باندې امپلیمنټیشن بلته ادارې به کوي ډپارټمنټونه به کوي. هغه ډپارټمنټونه جوړ نه دي دغو وزیران نسته دغو پیسلې نسته. دا وخت یو امن و امان دومره خراب شوی دي سرور په ګرد صوبه کې امن و امان نسته. کاروبار روزګار ختم دي. چمن بارډر دي که نور بارډران چې په دې یو بزنس کاروبار دا وخت کېدل هغه بند دي جایز ټریډ بند دي.
دغه ډول ته بلوچستان نام قانون پوه کامران مرتضی ایڈوکیٹ بیا وای چې په صوبه کې د ګډ حکومت سره د اولس د ستونزو هیڅ ډول فکر نشته.
نو کابینټ خو فل وخت نشته. وجه خو سړی ته معلومه ده کې سینیټ الیکشن د لوجه چې دنه یو سارټ اف بلیک میلینګ دی. هر سړی چې دلته امید لري کې شاید ماته چې دنه منستری ملاوي شي. زما په خیال کې چې دنه د آرټیکل 105 پانچ خلاف ورزی دا بھائی دے کہ آگے ٹائم چیدنا دا کیبنٹ جوڑ سو گئی جو اس پورے مطلب دا بلیک ملنگ ہو گیا وہ جا چیدنا کیبنٹ نہ دے جوڑ سو گئی بہتر دے بعد وسنگ چلی جی
پیڈیٹرز کی پیکوٹ کی نام تو خبریال سید علی شاہ راتا اول چید دی یو لوی حیلت دا دی چی دلتا یو سیاسی جماعت ہم پا اسمبلی کی اکثریت نہ لری
نو پدی کی یو پارٹی نہ دا مختلف شخصیاتی بیا دا بلوچو سیما دا دا پشتنو سیما دا او بیا کوٹا شار دی نو لہاغ وجه دلتا ہمیشہ یو خو مخلوط حکومت جوڑی جی او بل دا دی چی دا دی زی دا وزیرالا چی کم نومینیشن دی اغم دیر نا وقت کی جی او دا دی سر سم وزیران چی دی اغم دیر نا وقت ٹاکل کی جی یو میش خو پرسوی دا نو پکار دا دی چی دا گمن جوڑ سوی دا دی سا امور گمن چی دی یا دا خلقو چی کم مشکلات دی ستونج دی اغا دیر ولار دی اغا که ترکیاتی کارون دی که ٹرانسپر پوسٹنگ دی که سرویسیز دی یا نور دا چی دا قانون سازی پا والا سر خبری دی دا ٹولی متاثر دی
لیکن دا بلوچستان اللہ وزیر میر سرفراز بکٹی دا مارچ پا پنجویشتما نیٹا پا کوٹ کی دا خبریالیانو سره پا خبرو کی یو ځل بیا ویلی دی چې په راتلونکي څو ورځو کې به د بلوچستان د کابینې اعلان وسی ځکه چې د نوموړي په خبره دلته د څلور یا پنځه سیاسي جماعتو ګډ حکومت دی چې له امله ځنډ رامنځته سوی دی دلته د زیاترو کارپوهانو په خبره چې د بلوچستان د کابینې د ځنډ یو لوی علت د سینټ انتخابات هم دی کوم چې د اپریل په دویمه نیټه کېدونکي دی خو اوس داسې اټکل کېږي چې په سینټ کې د بلوچستان پر یولس خالی چوکیو به ټول سینیټران بېل څه سیالۍ وټاکل سي ځکه چې د حکومتي جماعتو د پریکړې سره سم به درې پیپلز ګوند درې پاکستان مسلم لیگ نون دوه جمعیت العلماء اسلام یو یو عوامی نیشنل ګوند او نیشنل ګوند او یو آزاد کاندید وټاکل سي په دوی کې د تیر لنډمهاله حکومت وزیر اعظم انوار الله کاکړ د عوامی نیشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبایي صدر ایمل خان ولی د نیشنل ګوند مرکزی سکتر جان محمد بلیدی د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا عبدالواسع ترڅنګ د مسلم لیگ نون سید الحسن مندوخیل او د پیپلز ګوند بلال مندوخیل شامل دي
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
اردن کو سرزو خیبر دا چرته چې د شری رن زیات شوی دی ورسره ډینګي او ملیریا هم په خوریدو ده د خیبر ضلع د صحت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د لرنی کوتل په لری پرت سیما شلمان کې سبان د شلو ماشومانو کې د شری علامات لیدل شوی دي او هلته لزګونه ماشومانو ته د شری د مخنیوي ټکی هم لګولې دي چارواکي ذاتی چې د لا نور تصدیق لپاره د ماشومانو د وینې نمونه د پیښور لیبارټرو ته لیږلې دي بلخو د سیمې خلک وایي په کار ده چې په هر کلی او کونسل کې د صحت مرکزونه جوړ شي چې د ناروغیو مخه ونیول شي نور تفصیل فرحات شینواری راکړي
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی د شری ناروغۍ د مخنیوي او د نورو ماشومانو ژغورلو لپاره د خیبر لرې پرتې سیمې شلمان ته میډیکل ټیمونه استولي
موږ بیا سهار دوباره ټیمو لیږلو هغه تقریبا اوه اتیا 87 ماشومان ویکسینیټ هم کړل په دې کې ډیر داسې وو چې میزل 1 او میزل 2 ته شوي مو او دینا علاوه چې موږ یو دو تر سیمپل چې دی هغه کیم یو ته هم لیګل دا غیب هم ان شاء الله دو تر ورځې کې رپورت راشي نو بیا به معاملہ فردر هم کنفرم شي خو اینی ویز لکه شکر الحمدلله دا سیس اوټ اف کنټرول خبر هم نشته او بل دین بعد چې کم دا ډنګي سیزن را روان دی ان شاء الله دا یو کم نه مونږ پاره باندې کار شروع کوو هر هغه علاقہ چې تر ډنګي ډیر زیات کیسونه یې التا اویرنس سیشن یې التا چې دی پراپر هغه سرویلنس کم کې مونږ لار وا ګور وغه ختمه وو ټیمونه بغرزي سکولونو کې بس سیشن یې کوي
د لند کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی وای چې په کار ده د شری او نورو ناروغیو مخنیوي لپاره په هر ویلج کونسل او نیبر هود کونسل کې د صحت مستقل مرکزونه جوړ کړل شي
شری ډیر زیات شوای دی
پکار دادی چې مستقل بنیاد دو باندې چدی کنه بلدیاتی نمائندگانو سره چدی ناستای وکا او په هر نیبر هولډ کونسل کې او ویلج کونسل کې چدی کنه داسې صحت مرکزونه کولاو کا چې پاغه کې چدی میډیکل کیمپونه می پکې پاغه کې چدی کنه د ټیکې ستنې والکګي او په وخت باندې چدی کنه مشورې کا. اوس خو ګرمی را روانه ده او ډینګ چدی دا بیا دومره ډیره شي چې مهرباني وکړي چې موږ سره کینې مونږ او چې دغه کومه ملیریا بیماری دا لشمینیا دا او شرای دا یو ډینګی دی چې دغه روکتام وکړو.
د خیبر زلې د وباینا روغیو د کنټرول پروګرام چارواکي وای چې په باړه لنډ کوتل جمروت شلمان او تیرا کې هر کال د ګرمۍ په موسم کې ډینګی ملیریا او لشمینیا کیسونه رپورت کیږي او دا ناروغي د خاص قسم ماشی چې چلو نه لګي نو په کار دا چې ولس احتیاطي تدابیر خپل کړي او په دې موسم کې خپل چاپیریال صفا وساتي او د کور د استعمال اوبه په لوښو کې پټې وساتي او د ماشی چې چلونه بچ کې دوه لپاره دی مچردانۍ استعمال کړي. دوی وایي چې د شری او ګزړنه بچ کې دوه لپاره دی هم پنځو کالو نه کم عمر ماشومانو ته ویکسین ضرور ولګوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل اوسیدونکي وایي چې دوی لا هم په ډومیسایل او شناختی کارت د خپلې سیمې پتا نه لري چې لکبل دوی له یو شمیر حکومتي مرستو او نور حقونو نه بې برخې دي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې په دې لړ کې په عدالت کې مقدمه هم ګټلې ده خو تر دې دمه عدالتي پریکړه نه ده عملي شوې. شوال د بنو د بکاخیلو، جانیخیلو، ګربزو او شیوا کابلخیلو پلانې ټاټوبې دي. بلخوا چارواکي وایي چې د یادې سیمې خلک به د بنو ډو میسایل ختموي نو هله به د شوال ډو میسایل ترلاسه کولی شي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
د شمالي وزیرستان شاول تحصیل اوسیدونکي ډومیسایل او کامی شناختی کارت باندې د شاول پته او ادرس غوښتنه کړي. دوی وایي چې شاول د کابل خیلو، بکا خیلو، جانی خیلو او ګربزو شریکه جایداد دی خو دوی ته لا هم د شاول ډومیسایل نه دی ورکړل شوی. شاول د شمالي وزیرستان لسم تحصیل دی چې د ضرب اعظم عملیاتو نه پس لا هم بند پروت دی او ورته خلق نه دیستانه شوی. بکا خیل، جانی خیل او ګربز د وړي په موسم کې په شاوال او ژمی کې په بنو بکا خیل او جانی خیلو کې ژوند کوي. د شاوالو سیدون کې ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې شاوال د دوی پلرانه ټاټو بې دی. د خپل سیمې شناخت نامې هرو مادي ضرب اعظم عملیاتو کې هم د شمالي وزیرستان شاول شناخت نه لرلو په وجه د حکومتي مرستو نه محرومه پاتې شول. په هاي کورټ کې په دې اړه کیس هم ګټلې خو انتظامیا ورته ډومیسایل نه ورکوي.
د نار ته چې کوم انتظامیا دوغه سره څورا جرګه وکړي چې مشته د خپل خبره شناخت جاری شي. انتظامیا ورته وویل چې تاسو خپل چې کوم د افر ډومیسایل دای اخ کنسلیشن وکې نو سی روبري میر انو سی د افر نه وکړه کنسل ورتا کې میران شاه کې میر ډومی سایلینا پینډینګ شول په 2021 کې کورټ تا لوړی هغه په 2023 کې مشته دا فیصله وکړه چې توستا دا د شاول ډومی سایل جاری شي نو پابندې عمل درآمد نه کیږي.
د شاول تحصیل یو بل سیدون کې خان بهادر وزیر وایي چې د شاول ډومی سایل تر لسکولو لپاره د انتظامی او مرسیال کمشنر سره یو شمیر جرګې کړي. لا هم دوی په شاول تحصیل کې تحصیلدار نه لري چې شناختی کارت ډومیسایل یا نور اسناد د شاول په پته جوړ کړي.
شاول کې کوم قومي نه دي کوبل خیل شو، بکه خیل شو، زونی خیل شو، دا ورته مقامي بشندګون دي او هر کول وات خپل غرینه ته زنوزی دی هغه ته انټری هه کو هغه ته سیر او سی هه هغه کې ډیر کیسه مشکلات وی ورته. دغه نه علاوه د میش ډومیسایل اصل حاصل اول مقصد چې کیند د میش تعلیمي کیمه طبقه دو هغه ډیر دغه نه متاثر کیږي. اوس موجوده چې کیم ډومیسایل نه دي هغه کې ډیر داسې سټوډنټس دي چې هغه اوس د بانی هول کینسل کړي دي. او نار تو وزیرستان چې تحصیل شاول ډو میسایل دی هغه نشته ور سره نو هغه مخکې په ایجوکیشن په تعلیم باندې ډیر غاټ اثر په وځي.
د شاول خلکو د غستونزې په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو میرام شاه کې د انتظامی یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د شوالو سیدونکو سره په دې اړه یو شمېر جرګې شوه. دوی د پلار نیکه وخت نه د پخوانې نیم قبایلی سیمې اف آر بنو او اوس د بنو د میسایل لري، ځکه چې دوی هلته پاتې کیږي. نوموړي وویل چې د شوال د میسایل ورکولو لپاره به دوی دشتا یعنی د بنو د میسایل ختموي، خو لا هم په دې اړه فیصله نه دی شوې چې د شوال د میسایل ورته جاری کړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
ستوري مشوریدونکو یو ځل د بیا هر کلی وایو د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلیو او دا وخت دی چې مونږه د دې وخت مهم خبرونه وګورو. د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ غونډه کې په عدالتي چارو کې د مداخله په اړه د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط غور کړی دی. سپریم کورټ پرون دغه لیک په اړه د ټولو قاضیانو غونډه رابرلې وه چې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو قاضي فایز عیسی ته لیږلې وو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي چې د دوی د کوششونو باوجود افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي. نوموړي پرون په ایکس پاڼه لیکلي چې د ترهګرو ځاله افغانستان دی او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کیږي. د خیبر ضلع د صحت چارواکي وایي دلته کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د صحت د څانګې مشر ظفر خان مشال لیډو ته ویلي دي چې یوازې د لنډي کوتل په لرې پرته سیمه شلمان کې لسګونه ماشومانو کې د شری د ناروغۍ تصدیق شوې ده. بلخوا د سیمې خلکو مشال لیډو ته ویلي دي چې د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره د حکومت په سیمه کې د صحت مرکزونه زیات کړي. ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما یو پلاوی په لن راتلونکو کې پاکستان ته لاړ شي او د دغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي. او په غزه کې نن هم جګړه او بمباري شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د مارچ په 15مه منظور شوی قرارداد کې غوښتنه شوې چې په غزه کې د جنگ په سمدستي توګه بند کړل شي او په دغه سیمه کې ساتل شوی یرغملیان دې خوشی کړل شي. اوردونکو سره یو شمیر سیمایزو نړیوالو چارو ته په غزا کې نن بیا جګړې زور اخستې دي او حماس ډله چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل شوې ده. د سباندې 15 میاشتو په ترڅ کې د دې جګړې د تلفاتو شمیر تر 2500 تنو اوړېدل دي. په دغه اړه باندې نور معلومات په دا راپور کې وو.
په غزا کې نن بیا بمباری روانې دي او جګړې دي. دا پیښه وروسته تر دې شوې دي چې واشنگتن وویل چې اسرائیل موافقه وکړه چې د لغوه شویو خبرو لپاره به بل موده وټاکي. په غزه کې نننۍ بمباری او جګړې د سربیره روانې دي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د مارچ په 15مه په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو او د حماس له لوري د برمتو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. د اسرائیل سر جاسم بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته د اسرائیلی پلاوی سفر د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته د دې لپاره لغوه کړ چې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو څرنګه په غزه کې د اوربند ټینګېدو پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه. واشنگتن د اسرائیل پر سر جاسم بنیامین نتنیاهو د ملکی تلفاتو له امله او غزې ته د خوراکي موادو د لیږلو د مخنیوي په خاطر انتقاد کړی دی. همدارس واشنگتن له اسرائیل غوښتي دي چې د غزې په لری جنوبي شهر رفح باندې لمځکني عملیاتو ډډه وکړي، ځکه چې دا سیمه لاغو ملکیانو ډکه ده چې د جګړې له امله هلته پناه وړې ده. د نړۍ نورو مشرانو هم خبرداري ورکړی دی چې په رفح کې به جګړه د غزې د 2,000,000 اوسیدونکو بد بشري وضعیت نور هم کړکېچن کړي. فرانس پریس اژانس په غزه کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ له څه باندې 15 میاشتو راهیسې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر لږ تر لږه 2,525 ته رسیدلی دی. په دې تلفاتو کې هغه څه باندې 60 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت د اکتوبر 9 را په دې خوا د دې جګړې له امله د ټپیانو شمیر 4,980 تنه یادوي چې په دې کې څه باندې 90 تنه په تیرو 24 ساعتونو کې ټپیان شوي دي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په ماسکو کې د کراکوس د کنسرت پر تالار په بریټ کې د لاس لرلو په تور د یو شمیر منځنۍ او آسیایي هیوادونو د وګړو لنیول کېدو وروسته د دې هیوادونو کډوال په روسیه کې تر سخت فشار لاندې دي. د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمیر نور هیوادونو په روسیه کې لخپلو میشتو وګړو غوښتنه کړې ده چې د ماسکو لخوا معرفي امنیتي تدابیر عملي کړي او روسیې ته د سفر او پرېښودو پر مهال ټول لازم اسناد لزان سره ولري. تفصیلی په دغه راپور کې
ازبکستان په روسیه کې لخپلو کارګرات په غوښتنه کړې ده چې د روسیې د هغو ټولو امنیتي تدابیر سره سم عمل وکړي چې په مسکو کې د تیرې اونۍ له برید وروسته معرفي شوې دي. په روسیه کې د منځنۍ آسیا کډوال کارګر وروسته له هغې تر سخت فشار لاندې راغلل چې روسي چارواکو د کارناسګورسک ښار د کاراکوس د کنسرت په یو تالار کې د برید په تړاو د تاجکانو په ګډون یو له شکمن کسانو نیول. په دغه برید کې چې د مارچ په 22مه ماښام مهال وشو لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول او څه باندې سل نورو ټپیان شول. د برید مسؤلیت دایش وسلواله ډلې منلای دی. پر کاراکوس تالار د برید په تړاو د مارچ په 24مه 2 تنه چې د منځنۍ آسیا اوسیدونکي دي محاکمه شول او څلور نور کسان چې دوی هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو اصلي اوسیدونکي دي ونیول شول چې تر محکمې مخکې به تر 2 میاشتو پورې په توقیف کې وي. نن د مارچ 24مه د ازبکستان د بهرنیو کارګرانو د کډوالو ادارې په یو بیان کې خپل ادباو غوښتنه کړې ده بې دلیل دي امه زینوت نزي له مشکوکو کسانو سره د خبرو ځانو ساتي او په ټلیفونونو او نور وسایلو کې د لاکسونو اډیوګانو او ویډیوګانو له ذخیره کولو هم ډډه وکړي. په بیان کې وړاندې غوښتنه شوې چې د ازبکستان ادبادي روسیې ته د سفر پر مهال د روسیې د پریښودو او هلته د اوسېدو لپاره لازم اسناد تل ځان سره ولري. د ازادي رادیو خبريال د کاراکوس پر تالار له برید وروسته په روسیې کې د یو شمیر کډوالو کارګرو سره خبرې کړې دي. د دې کارګرو په خبره له برید وروسته په روسیې کې د کډوالو کارګرو ضد احساسات چې له پخوا ډېرو د اندېښنې حد رسیدلې دي. بل پلو پر روانونه کې د ازبکستان او تاجکستان څو کارګران په مسکو کې د پښتون لپاره توقيف شوی وو. د راپورونو پر بنسټ په روسیې کې ټکسي چلوونکي شکایت کړی دی چې د دوی مشتریانو وروسته له هغې خپل سفارشونه لغوه کړل کله چې پوه شول ټکسي چلوونکي له منځنۍ آسیا دي. له دې وړاندې د قرغزستان او ترکمنستان هیوادونو هم له خپلو ادباو غوښتي وو چې روسیې ته د سفر کولو ډډه وکړي. په ترکمنستان کې د ازادي راډیو خبريال د راپور پر بنسټ ترکمن چارواکي هڅه کوي چې د روسیې په پوهنتونونو کې ترکمن محصلین د کډوالو پر ضد د غبرګون لویرې بیرته خپل هیواد ته انتقال کړي. د تاجکستان چارواکو بیا د هغو څلورو کسانو خپلوان چې په دې برید کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو لپاره پرون حوزو ته وړي وو.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
یونیسف وایي چې په افغانستان کې لسګونه زره کسان د طبي افتونو لګواخ سره مخ دي. د بلګرو ملتونو د ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې سږ کال شاوخوا 1,70,000 کسان د طبي پیښو لګواخ سره مخ دي چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. یونیسف د افغانستان په ځینو سیمو کې پر روان وړي کې د سیلابونو د زیاتوالي خبرداري هم ورکړې ده چې لامل یې کېدی شي کروندې او طبي زیرمې زیانمن شي. تفصیل په دغه راپور کې وو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو په ګډون د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د سیشن بې په ورځ په 2024 کال کې د ځواب ورکونې او بشري اړتیاو طرحې په نوم خپل نوی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 1,70,000 کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي چې له نیمایي ډېر یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي چې سږ کال په افغانستان کې د 12.4 میلیونو ماشومانو په ګډون 23.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغانستان د غرنیو سیمو او د چاپیریال د ویجاړوالي له امله د سختو او پرلپسې طبیعي آفتونو لکه سیلابونو، زلزلې، د واورې ښویېدنې، د ځمکې ښویېدنې او وچکالۍ سره مخ دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب کچه د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې نور هم خرابه شوې، چې 15.3 میلیونه وګړي یعنې د ټول نفوس 6.5% د خوړو له سخت نه خوندیتوب سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي د اقلیم د بدلون او له نسبتا وچ ژمي وروسته سږ کال د سختو بارانونو او سیلابونو ګواښ ډیر شوی، چې کیدای شي طبیعي زیرمې او کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي. یونیسف په دغه راپور کې د تخار، بلخ، کندوز او بدخشان ولایتونو د فبروري د میاشتې زلزلې ته په اشارې سره ویلي چې په دغو او نورو سیمو کې د لا زیاتو زلزلو ګواښ موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې طبیعي آفتونو د دوی پر ژوند بد اغیز کړی دی. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ یو کروندګر صفدر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کښت چارې د هر کال په تیرېدو سره مخ په خرابېدو روانې دي.
د خلکو اقتصاد کمزوری دی، د خلکو فصلونه او ونې د اوبو د کمښت او وچکالۍ له امله وچې شوي دي. خلک نشي کولی چې اوبه واخلي او یا هم څاګانې وباسي. وضعیت ډیر خراب دی.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د تتن درې اوسیدونکی عبدالظاهر کریمی وایي چې په دغه ولایت کې د ځمکې له ښویېدنې وروسته خلک بیرته خپل عادي ژوند ته نه دي راګرځېدلي.
دغه فعلی وخت کې اوس هم باران وریږي، خو مشکلاتونه ډیر دي. تیر حادثې خو هم څو ځلې مرکې هم وکړې، دولت هم راغی، تر اوسه داسې اقدام نه ده شوی. اوس هم خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15-16 کوره دي، حتی نورو کلی ته انتقال شوی. که چا معمولي اقتصاد و هغې کته راغلي دي، په خیمو کې ژوند کوي.
د طبیعي آفتونو د ګواښونو د کمولو، د خلکو او کروندګرو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ملا جانان سایق وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. افغانستان د اقلیم له سخت بدلون سره مخ هیواد دی چې د دغه طبیعي آفتونو لامل کیږي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ګواښ او له ناوړه پایلو سره مخ دی، چې پر وړاندې د مبارزې لپاره ډیر کم امکانات لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د سوات بنګور کې د خیر خیګړې ویټولنې د تلسیم یا ناروغانو لپاره د وینې راټولولو کیمپ لګولې وو. د ټولنې وایي سوات کې له 1500 څخه زیات د تلسیمیا ناروغان دي چې هر میاش تازه وینې ته ضرورت لري. دی وایي د عام ورځو پر تلا پروژه کې خلک کم وینې اتیا کوي، چې لکه بلې یاد ناروغان د تکلیف سره مخ دي. د تلسیمیا رنځوران لپاره وینې راټولونکي ټولنه زیاتوي چې له روزه ماتي پس دوی دغه د وینې کیمپ لګول دي، او ورسره په دغه موقع ډاکټران هم موجود وي. نور معلومات نیاز احمد خان راکړي.
د سوات په منګور خار ګلشن چوک کې د ځای خیر خیګړې ټولنې لخوا د وینې اغستو کیمپ کې سلوی قرن شفیق الاسلام چې مټ کې د وینې اغستو ستن لګېدلې او ضرورتمندو ته وینې اتیا کوي، وایي چې هغه ته معلومه ده چې سوات کې ګڼ شمېر د تلسیمیا رنځوران دي، او په کې زیاتره د 1400 کلونو نه کم عمر دي.
په دې روزه کې چې نو د تلسیمیا د ماشومانو ته د بلډ کمی، نو زمونږ خلک عام طور یریږي چې په روزه کې وینې ورکول ګران کار یا نشور کولای، نو دیس صحیح شو نشتی. مونږ هم بده جذبور کړه چې دی وړو ته وینه پوره شي، او نور ملګری هم موټیویټ شي او ورا شي او دی لوینه ورگی. نو بس دغه جذبه چې د ماشومان خرابېږي زمونږ نه چې هغه خراب نشي او د چا ژوند بچي
ته بسیت خو ساسر روزي
نه یې سم نشته بالکل شکر الحمدلله
بلډ کیمپ کې وینا ترلاسه کوونکې د تلسیمیا ماشومان او خېګړې ادارې الفجر فاونډیشن انچارج ډاکټر علي رحمان چې د وینې اغستونکو بلډ پریشر او وزن او عمر ګوري وایي چې د هغوی سره تر سلورو سو نه زیات د تلسیمیا رنځوران ريجستره دي او دوی ورته ویډیا هر میاشت وینه برابروي. دی وایي چې روزه کې وینه ورکولو سره د صحتمند انسان په وجود ثبت اثر نه پریوزي.
د وینې ورکولو کرایټیریا چې دا غو مړه خېټه باندې چې کله خلک روزه واده کی د روزه نه بعد مونږ او تاسو کې خلک تراوی وکي دا غیر رسته باقیده د پښمنی پورې د سرخه پورې ټایم ده په دا ټایم کې دوی بلډ ډونیټ کولای شي چې دا وزن د 500 کیلو پوری او دا ایج چې دا 18 سال ایباوي نو په دا کې ایس قسمه صدقه نشته معمولات نشته چې راغه بلډ نشو ورکوله د باقیده خپل بلډ ډونیټ کولای شي.
د بلډ کیمپ تابع کونکي د خیر خیګړې ادارې گیو ټو لایب یعنی دوی ته ژوند ورکړي. نو می ټولنې مشر لونګین خان وای چې کالو سر دوی ضرورتمندو ته وینه برابروي. دی وای ټول سواد کې تر 1500 نه زیات د وینې ضرورتمند دي. هغه ته روزانه تر 25 بیګا پورې تازه وینه پکار وي. هم ورځو کې وینه برابرول د روزي میاش په نسبت لګ آسان وي.
یو روزه دا سه مقدسه میاشت چې بده کې په عام دورځي بلډ ډونیشن ډېر کمې روزانه 25 نوال 30 عام روزو کې بلډ ډونیشن راځي د اسپیټال منتقل وشي چې د مریض ته بلډ ضرورت دی. نو موږ هغه په روزه نه بغیر ارنج کوو خو په روزه کې بیا کال وشي او ملګرو ته بیا موږ کالونه کوو میسیجونه کوو. نو زموږ په خوله معلوم د روزه نه ولې په روزه په اثر باندې یریږي موږ کمزور شو موږ بلډ نشو ورکولی موږ ته په خپل انکار کې زموږ خاص ملګري
بلډ کیمپ لګونکي وایي چې هر کال په روزه کې د وینې ترلاسه کولو داسې کیمپونه لګوي او تر سلونه زیات خلک دوی ته د 15مې روزي نورسته وینه ورکوي. خو د کیم نه علاوه هم دوی مرکزونه په سیدو شریف هسپتال رحیم آباد پریکوټ او نور سیمو کې کار کوي. وینه اتیا کون کې هلته هم وینه ورکولای شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په پاکستان کې د بجلی د لوړو بلونو لوجه خلکو مریضې یا سولر انرژي ته مخه کړې ده او په ډېرو سیمو کې خلک د سولر انرژي له لارې خپل ضرورتونه پوره کوي. بلخو حکومت هڅه کوي چې خلک سولر انرژي لور ته لاړ شي او په دغه لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د انرژي په یو شمېر پروژو کار پیل کړی دی. کارپوهان وایي چې که چېرې خلک د شمسي انرژي نه کار واخلي نو د درنو بلونو نه به هم خلاص شي او د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه به هم خواره شي. په دغه اړه باندې وسیم سجاد له پیښوره نور معلومات راکړي.
په پاکستان کې د برېښنا د استعمال لپاره د عامې بجلی پر مقابله کې د مریضي یا شمسي انرژي پر استعمال کې زیاتوالی په نظر راځي چې لامل یې په دغه ملک کې د بجلی د نشتوالي او د بجلی لوړ بلونه بولل کېږي. د کوز دیر جواد احمد یو د هغه خلکو دی چې د کور ضرورت پوره کولو لپاره یې پر نږدېو کې د شاوخوا 300,000 روپۍ په لګښت د مریضي انرژي انتظام کړی دی. نوموړی وایي پر دغه اقدام سخت خوشاله دی او پر تیر وخت کې د بجلی نشتوالی د کور خلک سخت اغیزمن کړی وو. جواد احمد د مارچ پر 26مه مشال ریډیو ته وویل
د سروج کې به بجلی سهار تلا او ماخام به راتله او بیل به هم ډیر زیات راتلو. نو داغه د وږی مون سولر ولګاو نو ماشاءالله وس دا بل هم ډیر حد پوری کنټرول شوی دی او د بجلی نه هم نه خبرېږو. مطلب سحر نه چې وی نو د مازیګر پوری په سولر چلیږي او داغه پس ماخام مسخوتن د پر هغه الری بیټری کی سیو شوی نو هغه بیا یوز کړي.
د ماحول صفا ساتلو پر خاطر او خلقو ته بغیر د تعطل بجلی ورکولو پر خاطر د پاکستان حکومت هم په روان وخت کې په خیبر پختونخوا کې د 203.50 میگاواټو 15 پروژو کار روان دی چې پکې 2,500 میگاواټه د ډی آی خان په کولاچی سیمه کې دي. یو 3.5 میگاواټه پروژه او بل 50 میگاواټه پروژه د نوخار په لاچی سیمه کې روانه ده. پنځم د 50 میگاواټو پروژه د کوهاټ په سیمه کې ده. په یادو پروژو کې پر ځینو کار هم پیل شوی او په نورو د حکومت لخوا د زر کار شروع کیدلو هیله څرګنده شوې. په خبرو پښتونخوا کې د مریض انرژي په مد کې آلاز دکړه کوونکي او د وولټ ماینز نومي کمپنۍ مالک انجینیر ملک ابرار په پاکستان کې د مریض انرژي د زیاتېدو پر اړه مشال ویډیو ته وایي.
مثلا یو سیستم زمونږ کسٹمرز ولګي په 10 لاکھ روپۍ یا په 15 لاکھ روپۍ داغه د ضرورت مطابق نو داغه چې کوم روټین یوز یې نو په 2.5 کال کې هغه ته د دغه سیستم چې کوم قیمت ته هغه ته ریټرن کیږي. چې کوم زمونږ پوهه خلک دی په کمیونټي کې او هغه په دې پوهیږي چې یاره دا چې کوم فاسل فیولز والا کم انرژي ده نو دغه ختمول غواړي او رینیوبل انرژي طرف ته سوئچ کېدل غواړي. نو دغه یو مین یو اهم وجد چې هغه خلک انکرج کوي
د هیواد په ټولیز تولید کې د لمریزي انرژي اوسنۍ ونډه 1,160 میگاواټ ده. کوم چې په پاکستان کې د ټول تولید 1% ګڼل کیږي او د حکومت لخوا د انډیکیټیو جنریشن کیپاسټی ایکسپنشن پلان مطابق ټاکل شوی هدف 2,996 میگاواټ دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندي هلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند زنی خیلو په سیمه کې د متحده عرب اماراتو یو خیریه بنسټ زرو بېوزله کسانو ته روژه ماته ورکړه دي. د دې پروګرام بېوزله کسانو پروژه کې د دوی پر لاسنیوي خوښي څرګنده کړې ده. خو ویلي دي چې په یو ځل مرستو د دوی ضرورتونه او اقتصادي ستونزې نه هواریږي. دوی له بېوزله کسانو سره د دایمي مرستو غوښتنه کوي. نور حال نجیب الله الوخیر لکی.
دا ځل یو خیریه بنسټ لخوا د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنیخیلو اړوند د شمباواد په خارګوټي کې زر تنه بېوزله کسانو ته روژه ماتی ورکړل شو. د متحده عربي اماراتو د خیریه بنسټ چې په خوست ښار کې هم هره ورځ په همدې شمیر کې بېوزله او غریبو خلکو ته روژه ماتی برابروي، غواړي چې دا برنامه هغو سیمو ته هم وغځوي چې خلک یې په تېر کې جګړه ځپلي او اوس یې اقتصاد کمزوری دی. د برنامه خوستوال رضاکاران وایي روژه ماتی کې نه یوازې بېوزله کسان د یو وخت ډوډۍ خوري، بلکې د خلکو ترمنځ د یووالي او همدردۍ احساس هم پیاوړی کیږي. دوه تنو رضاکارانو عثمان حیدر او محمد عمر وصال مشال رادیو ته ویل
په سیمه منطقه کې اطرافو کې داسې کرنۍ کیدی شوي چې مثال پر ژه کې وخت نه ویلدلی او دلته منظم خوړه دي، هغه خوړه دي لکه پیپسي دو اوبه دي شنه سبزي دو وسره څنګه کې غوخه د وریجی دی، دغه ټول هغه خوړه دی چې انی دیو سرمایدوره خوړه دی. مونږ کوشش کوچ داس یو غریب ته ورسو چې مثال یې دغه خوړه کیدی شي کومیاش کې خوړلې وی نه وي خوړه.
دوی څه ډیره ځات مننه کوي چې دوی ځوانان سره مونږ سره جمع کوي، ځوانان سره رټولوي، په یو درته خانه سره رټول کوي او دوی ترماس مینا او اتفاق شیندي.
بلور ته هغه بېوزله او غریب کسانو چې په دې رژماتو کې ګډون کړی وو د دې کار قدردانی کول او زیاتولی چې تیرو ناخوالو د خلکو اقتصاد ځپلی او هغوی د شتمنو کسانو او خیریه ټولنو لاسنیوي ته اړتیا لري. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکي حبیب الله او محمد خالد وویل
ساکل خو زموږ کوم اقتصادي وضعیت بخې ډېره خرابه ده. دوی صدا لري په کورونو کې چې خپل بچانو ته پیدا کړي یا خپل یو څه راوړي او داسې کورنۍ زموږ کوم ګشته چې دوی په ټوله کامل ارجا کې غوا خانه دلې
موږ نه راغښتنه دي چې د ښار ډېره جزون دی باید نه را کومک هم ورشي او د ښار ډېر بې وزله دي د ټلر جامو دي کې غوښه سکلې نه دي د خیراتا بنسټم دا هیله توجه وشي د نتشا کوټ ولسوالۍ ته ځینې خلک سیمه ته
د خوست ولایت په ولې لري پرته سیمه کې داسې مهال بې وزله کسانو ته یو ماښام روژه ماته تیار شوی و چې د افغانستان ډېر وګړي د بیکارۍ او بې وزلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په روان 2024 زیږدیز کال کې به 3.2 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو دغه تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په mashalradio.com هم اوریدل شي. واغلت زموږ همکاران بلابلی ویډیوګانې او ځنګړي راپورنه را لګي، تصویرونه را لګي، هغه هم کتلې اوریدلې او لستلې شي او ورسره ورسره زموږ د خبرونو په اړه خپل رائے ورکول شي. موږ به هڅه کوو چې تاسو د رائے پر وړاندې خپل پروګرامونو له ترتیب ورکو. او اوس راغلی یو د روجي ځنګړي لړۍ تر رسیدري په نن نه برخه کې مو د بدر د جګړې یا غزوې په اړه درته معلومات راوړی دي. تاسو به خبر شئ چې د دې جګړې تر پیل مخکې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ولې وجړل او د جنگ پاړه سویلو. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذکر الله ذکری روخانه کړی ده.
درنو ورونو او اوریدونکو ته او د پروګرام ټولو ګډون کوونکو ته خپل احترامات او سلام نه وړاندې کوم. ورونو د روژې مبارکي په ولسمه نیټه په دویم کال د هجرت باندې د بدر د غزا مشهوره واقعه د اسلام په تاریخ کې دا منځ راغلی ده. سبب دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیر لسکال په مکه مکرمه کې د مشرکانو لخوا ډیر په عذاب شو وکړید او د صحابه کرامو سره ډیر سخت تریخ برتاو مشرکانو وکړ. وهل ټکول به هر ورځ د مشرکانو د خوانه ورکول کېد صحابه کرامو ته او د نبی علیه السلام مبارک تعلیمات به همدا و چې صبر وکړي. فصفح عنهم ورنا مخو ګرځوي او دا هغه دوره ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په ژوند کې د عدم تشدد او د نان ویلنس دوره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ډیر صبر وکړ. بیا چې کله صحابه کرام ډیر زیات تنگ شو نو غوښتل یې چې مکه د هغه ځای مشرکانو ته پرېږدي او خپل یو داسې وطن ته لاړ شي چلته امن او امانی او دوی د الله جل جلاله عبادت پکې وکولی شي. نو مکه مشرکانو ته پرېښودله او دوی د حبشې په لور باندې لاړه چلته یو مسیحي عادل بادشاه و. هلته چې لاړل هلته هم مشرکانو دوی پرې نه ښودل او شیطانۍ وکړه هلته چې دا خلک خو زموږ غلامان دي او دلته راتښتېدلي دي. نو هلته یې هم ځمکه ورباندې سره کړله او له ځانه جوړ تورونه ورباندې ولګول. بیا صحابه کرام مجبور شو چې په دویم ځل باندې د مدینه منورې په لور باندې لاړ شي. نو مکه مکمله پرېښودله مشرکانو د مکې ته او دوی لاړل مدینه منورې ته. په مدینه منوره کې دوه کاله تیر کړل. بیا هم د مکې مشرکانو به هلته چې کوم تعلقات او ارتباطات او اړیکې وي هغه استعمالولې او خلق به را پرول د صحابه کرام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقابلې ته. په دویم کال هجری باندې یو جګړه منستراله د بدر په نامه باندې چې په هغه کې هم نقطه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سفرګي لاندې ناستو او ډیر زیاتې ژړل او صحابه کرام ورته ویل چې بس راکوش نور جنگ شروع کوو. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جمله او فرمایله: اللهم ان مکه قد القت الینا افلاذ کبدها. اے خدایا زه څنګه دا جنگ شروع کومه حالن چې د مکی مکرمې ځوان کول او ځوانان تنکی تنکی هلکان دی جنگ تراغلی دی ټول زمون خپل خپلوان دي، نسبی تعلقات سره لرو، خدای ز څنګه جنگ وکما. نو دلته که تاسو فکر وکړي، اول خود مجبوریت په اساس باندې چې دا تحمیلی جنگ په نبی علیہ السلام باندې، دویم سره د هغه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځوان کول د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې وژړل چې خدای دا خوډر تنکی ځوانان چې دی په وژلو زما زړه نه کیږي. نو دینه معلومیږي چې باید سړی جنگ خوښ نه کی او جنگ ته هیڅ کله لمن ونه وهي، او همیشه د سولې له لارې خپل ټول ستونزې او مشکلات حل کړي، او په جنگ کې چې کوم تلفات راځي باید چې کاغه د هرې خوانۍ په هغې باندې د ځوان کل خصوصا په مرګ باندې خفه شي انسان. الله تعالی دې صلح او امن په ټولې نړۍ کې او خصوصا زموږ استاذ په هیوادونو کې راولي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو،
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار،
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 300 303 شپږ 300 300 شپږ 90.